بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته. زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. ولسمشر اشرف غنی پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په پاریس کې د نړیوال اقلیم د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه، او په پام کې ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي په اړه غونډه وکړي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اوریدای شي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم سره لیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنګي جیټ الوتکه ځکه نسکوره کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندي کړي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. ویل کېږي چې دواړو مشران ترمنځ دوه لیدنې سوي چې په یوې کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم برخه لرله او بله یې دوه په دوه وه. د ولسمشر غنی ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت او پر دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. ښاغلی هاشمي ویل اوس د دواړو هیوادونو اړیکې د پاکستان لخوا د سو ژمنو د عملي کېدو په څرنګوالي پورې تړلې دي. دا وی هغه څه چې موږ ته په څرګند سي دادی چې د پاکستان لخوا سوي ژمنې څنګه عملي کیږي او څنګه د دې ژمنو عملي کېدل تثبیتولای سو. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر خبره سوي خبر پاڼه وایي چې په دې لیدونو کې نواز شریف قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د روان عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې پر دې ژمنې هم ټینګار سوی چې د ترهګرۍ په وړاندې به چې د دواړو هیوادونو ته ګواښ دی هڅې زیاتې کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد په پوره وړتیا جنګیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل له اسلام پال وسلوالو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونه ثابته کړي چې وړ او پیاوړی ځواک دی، او ناتو به د دوی روزنې ملاتړ او سلام مشورو ته دوام ورکړي. نوموړي ویل تمه لري چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په دې اونۍ کې په رسمي توګه تایید کړي چې په 2014 میلادي کال کې به هم په افغانستان کې همدا شمیر سرتیري وساتي.
We will continue to stay in Afghanistan. We have
دوی موږ افغانستان پاتې کېدو ته دوام ورکوو. زه تمه لرم چې د دې اونۍ په پای کې به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران تقریبا همدا شمیر سرتیري چې موږ اوس په افغانستان کې لرو په 2014 میلادي کال کې هم تایید کړي. بیا به موږ پر لپسې وضعیت ارزو او پریکړه وکړو چې تر کومه وخت له همدې شمیر سره افغانستان کې پاتې شو. یانس ستولتنبرګ ول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته په افغانستان کې د داعش د زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه ویلي. د نوموړي په وینا دا به غوره وي چې افغانان خپل له داعش سره جګړه وکړي او ناتو یې ملاتړ وکړي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د وروستیو ناکراروي سربیره دا تړون په دې هیواد کې د کوم نوي محاربوي ماموریت په اړه غور نه کوي. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. نورالحق علمي تیره ورځ د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال په کابل کې د وسلوال مخالفین لخوا د ډلیزو حملو ترسره کولو راپورونه د وسلوال مخالفینو تبلیغاتو بلل. ښاغلي علمي ویل که څه هم وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د نورو ولایتونو په پرتله ډیر زیان کابل ته ورسوي، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوال مخالفینو هر ډول حملې پر وخت شنډې کړي.
یو دغه شارونه دي چې دشمنان په دې هڅه کې دي چې زیاتر زیان کابل ته ورسوي. نو شپه ورځ د تاسو امنیتي قوتونه او دفاعي قوتونه په ګډه دلته خپل وظایف سرته رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی و چې ممکن په اته څلوېښت ساعتونو کې په افغانستان کې یوه پیاوړې حمله وسي. چارواکي وای په کونړ کې د بی پلوټ الوتکې په حمله کې دوه عرب وسلوال وژل سوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تیر ورځ ناوخته د دغه ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني نوي پوله، یو یورو اویا افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ سل افغاني، یو سعودي ریال اوولس افغاني اویا پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه یوویشت افغاني. بیا هم شراغلاست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنګي جیټ الوتکه ځکه نسکوره کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د تیلو ګټور سوداګري خوندي کړي. په پاریس کې د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د پیښې په اړه د مسکو دوامداره غوسه په ډاګه کوي. د روسیې په دې ویشتل سوې الوتکې یو پیلوټ ووژل سو. ولسمشر پوتین خبر اعلان وویل، موږ د دې لپاره هر دلیل لرو چې فکر وکړو دا پرېکړه چې زموږ الوتکه د دې وویشتل سي د هغه څه له مخې وه چې د ترکیې خاورې ته د تیلو صادرات خوندي سي. د ترکیې صدر اعظم دا ډول اداوې چې تر دې مخکې روسي چارواکو کړي وې تور بللی دی. ترکیه وایي د دوی اف شپاړس جیټ الوتکو هغه مهال د نومبر په څلرویشتمه نیټه دا روسي الوتکه وویشتله چې د ترکیې فضا ته ننوتې وه، او د ترکیې پیلوټانو ورته پرله پسې لس ځله خبرداری ورکړی وو. روسیا ټینګار کوي چې د ویشتل کېدو پر مهال دا جیټ الوتکه د سوریا په فضا کې الوته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې پر نوویل شواهد څرګندوي چې د روسیې دا جیټ الوتکه د ترکیې فضا ته داخله سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیې سره د ترنګلتیا راکمه کړي. دا غوښتنه نوموړي له ولادیمیر پوتین سره په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرانس تر څنګ په لیدنه کې کړې ده. سپینه ماڼۍ او کرملین ولیدي چې په دې نیمه ساعته لیدنه کې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې لخوا د روسیې د الوتکې په ویشتلو کې د روسیې پیلوټ په مرګ خواشنی ښودلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ وایي دواړو لورو په سوریه کې په روان کړکې خبري وکړه، او دواړو د دې شخړې د سیاسي حواري لپاره د بشپړو خبرو اترو د پیل ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ یو ویاند ویلي، ولسمشر اوباما ولسمشر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د هر ډول جوړجاړي لپاره باید بشار الاسد واک خوشي کړي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د هغې ګډوډۍ مسؤلیت پر ایران اچولی چې له سرحده د اوښتو پر مهال یې موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي زیارت کوونکي چې د اربعین په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره کربلا ته په پښو روان سوي وو سرحدي ساتونکو تر پښو لاندې کړل. اربعین د اسلام د پیغمبر د لمسی حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت د څلوېښت ورځې ویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې ترسره کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ولیدي چې په دې کال ایران ایرانی لوري ګرام ګڼي. بیان ساتوي چې له ګډ سرحده د زیارت کوونکو د وښتلو معنا دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیسي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه د زرګونو بې ویزې کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل باعث وه. د اربعین په مراسمو کې میلیونونه شیعهګان ګډون کوي چې دا کار د عراقي چارواکو لپاره هر کال لویه ستونزه جوړوي. د خبرونو پای.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم پرون په پاریس کې د سولې د خبرو د بیا پیل او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په پاریس کې د چاپیریال په نړیواله غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی او د نړۍ د نورو مشرانو د ویناو په اړه هم یو راپور لرو. په پام کې ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړي. د مشرانو جرګې رئیس په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي سپارښتنه کوي.
زمون دین موږ ته دا هدایت را سپارلې، د یو مسلمان په صفت چې موږ د خشونت پر وړاندې مبارزه کوو، درېږو، مقاومت کوو، او د دې په وړاندې به د خپلو خویندو سره
او یوه نوې سروې له سیمه ایزو پولیسو څخه د خلکو په ملاتړ کې زیاتوالی ښیي. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تاندې څانګې کې به د ځوانو ورزشکارو لخوا د هورمونونو او مصنوعي پروتینونو د کارولو په اړه بحث واورئ.
اغل غلیز شاید باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی نو مونږه ات کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي.
تاندې څنګه د خبرونه په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو له ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خبريږي او ریډیو ته را سره وسی. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پاموکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې کتنه کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. ویل کېږي چې دواړو خواوو د برتانیا د صدر اعظم دیوید کامرون سره یو ځای په درې اړخیزه غونډه او همداراز په خپلو کې په دوه اړخیزه کتنه کې خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغان ولسمشر ویان چې له پاریس څخه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پر ټینګښت خبرې وکړې. ظفر هاشمي ویل افغان ولسمشر دی لیدلو کې هغه موارد ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو سبب شوي. ښاغلی هاشمي ویل په دې مواردو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په بڼه روان ګواښونه، همدارنګه د وسلوالو طالبانو مسله چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان لپاره هم ګواښ ګڼل کېږي او د افغانستان پر ضد د پاکستان د نا اعلان شوې جګړې مسلې شامل وي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د دې لیدنې په اړه یو خبر پاڼه خپره کړې چې یوې برخې کې ویلي د خبرې اترې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پایل او د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو متمرکز وي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې نه وه چې ولسمشر اشرف غني به د پاریس د کانفرنس ترڅنګ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي، خو د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار ازادي راډیو ته ویلي چې اشرف غني د کوزي پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه چې په دې وروستیو کې کابل ته ورغلي وو په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزو لیدنو کې برخه واخیسته. پاکستان د جولای په میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه و، خو دویم دور خبرې اترې د ملا محمد عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته ونه شوې. چارواکي وایي چې دواړو لورو په دې لیدنو کې د دوه اړخیزو اړیکو چې دا مهال ترنګلې دي په خکېدو هم وغږېدل. د دواړو هیوادونو اړیکې د ولسمشر غني له واک ته رسېدو وروسته د کمې مودې لپاره ښې شوې، خو په کابل کې وستره چاودنه ورپسې نور بریدونه چې افغان چارواکو پکې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې پړې بللې د دې سبب شو چې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیرته خړې پړې شي. د ولسمشر غني ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته ویل هغه څه چې دا مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان صادقانه همکاري ده. د ښاغلي هاشمي په وینا په افغانستان کې دایمي ثبات نه یوازې د افغانانو غوښتنه ده بلکې د دواړو هیوادونو ګټه پکې ده. دا چې په دې برخه کې کوم پرمختګ وشو کنه ظفر هاشمي وویل خغلی هاشمي وایي ژمنه په همدې وشوه چې لیدنې کتنې دوام پیدا کړي، همدارنګه په افغانستان او سیمه کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحثونه وشول او نظرونه شریک شول. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنو کې نواز شریف په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد روانو عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې ویل شوي چې هیواد یې ژمنه کوي څو د ترهګرۍ په وړاندې چې دواړو هیوادونو ته یې ګواښ پیښ کړی هڅې زیاتې کړي. رپورټونه وایي چې د پاریس د اقلیم د کانفرنس په یوه بله څنګزنه ناسته کې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم کتلی دي.
قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې ستاسو پیغامونو ته هم منتظر یو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا افغان ولسمشر او د افغانستان حکومت کولای شي دا ځل پر پاکستان اعتبار وکړي او آیا د سولې دا ځل هڅه چې د افغانستان حکومت بلاخره د پاکستان د حکومت له ډیرو پیغامونو وروسته موافقه وکړه چې افغان ولسمشر به په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري دا به نتیجه ورکړي که به یې ورنه کړي؟ په دې اړه که تاسو کوم خاص نظر لرئ نو د افغان بیسیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ ازادي راډیو ته رسیږي. موږ به یې د ازادي راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. ورځو نورو موضوعاتو ته په پام کې ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ناټو او د ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې ونډه لري همدراز له 2013 کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله هم څیړي. نوریاس نوری چې په برکسل کې دی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ناتو د 28 غړو هیوادونو او په افغانستان کې د دې سازمان د قاطع ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د روان کال تر پایه د دغه ماموریت پر دوام او هم له نوي میلادي کاله د نوي مرحلې د پیلېدو په لارو چارو خبرې کوي. د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل:
We will review our mission in light of the security situation. We will do
موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپلو عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. هغه شریکان چې له موږ سره د افغانستان په عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویویل چې تر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې، د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوونۍ مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه په دې برخه کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دریز هم وسته یا ویویل چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت ورسره ښه همکاري کوي. هغو اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هېواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلي لوټ وویل:
There have been some reports that there are small elements
د داعش د کوچنیو ډلو په اړه راپورونه ورکول کیږي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جنوبي او مرکزی آسیا کې به هم ډیر څرګندېدو په حال کې وي. دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي به له جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان دغه راز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې وه چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د دریو نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
We will also launch work to ensure we can finance
موږ به دغه کار پیل کړو ترڅو دا یقیني کړو چې کولای شو له 2013 کال تر 2040 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړو. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې په دې اړه به د بهرنیو چارو وزیران نن خبرې پیل کړي او هیله منو چې نهایي پریکړه زموږ د راتلونکي کال د جولای د میاشتې په سرمشریزه کې چې د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام او د افغانستان د حکومت د ملاتړ په اړه بحثونه وکړي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. قسیم سولمال د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپاره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ غنو کې د نور مسایلو ترڅنګ د کابل او اسلام آباد وروستۍ اړیکو او دغه ورځ په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د بحثونو په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت په خپلې غنې کې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیا ګرمېږي تر عنوان لاندې یو سرمقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د کابل او اسلام آباد اړیکو لومړی ګرم پړاو هم د امریکا په غوښتنه وو او داسې ښکاري چې اوس هم امریکا غواړي چې دواړه هیوادونه یو ځل بیا سره نږدې شي. په مطلب کې د افغانستان د سولې د بهیر بیا پیلولو لپاره د پاکستان چمتووالي ته په اشاره سره راغلي دا روښانه ده چې د سولې خبرې اترې به د پخوا په څیر وي. لیکوال زیاتوي دا خبر به پیل سي او کله چې دویم او دریم پړاو پیلېږي نو بیا به یو نوې ستونزه راپیدا سي او هر څه به له منځه ولاړ سي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالي کې له نړیوالو سره د افغانستان شویو تړونونو ته اشاره کوي او پوښتنه کوي چې ولې دا تړونونه موږ له فاجعو نسي ژغورلی. ورځپاڼې وړاندې د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند مشر اسفندیار ولی خان خبرې راخیستې چې وایي که په دې راتلونکو څلورو میاشتو کې موږ پر سوله کوم توافق ته ونه رسېږو نو سیمه به له سوریې څخه په بد حالت بدله سي. ورځپاڼه زیاتوي که په دغه موده کې په ټوله کې د حکومت په وضع کې بدلون رانسي د ګاونډیو نیتونه همدغسې وي او زموږ نړیوال دوستان په پخوانیو تګلارو روان وي نو ولس به مو د وحشت ډېرې نوې څپې وګالي. د مقالې لیکونکی وړاندې سپارښتنه کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید لومړی حکومت ځان په ولس کې له انزوا څخه وباسي او بیا له نړیوالو سره خپلې اړیکې شفافې تعریف کړي. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په نننۍ ګڼې کې د افغانستان په هکله د بروکسل د ناستې په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به نن د افغانستان په اړه بحث وسي چې پکې د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ په اړه سلا مشورو ته ځای ورکړل سوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ناټو په پام کې لري د افغانستان لپاره د قاطع ملاتړ ماموریت لومړی برخې ته دوام ورکړي او تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواک مالي ملاتړ او روزنې جاري وساتي.
په پاریس کې د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو مشران په دې مقصد راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه یو نړیوال توافق باندې سره سلا شي. په دې غونډه کې چې پرون پیل شوه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال مشران باید د هغه چاپیریال وښیي د چاپیریال د هغو ستونزو په وړاندې راپورته شي او نړۍ ته وښیي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون په وړاندې د ګډ مسؤلیت احساس لري. پرون د ملګرو ملتونو په دې کنفرانس کې د نړۍ پر نورو مشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړه. اجمل اندی د وینا جزئیات اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټولو شو مشرانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګه د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د ژوند د چاپیریال په هکله د انرژۍ د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دی خو تر اوسه د زیربناو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. د ښاغلي غنی په وینا د زیربناو په جوړښت کې د خلاقیت د هڅونې په خاطر زیاته پاملرنه کولی شي د لګښتونو سپما او د مضرو ګازونو د کموالي لامل شي. نوموړي په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل ولسمشر غنی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې دا چې د کاربن په زیاتوالي نه بدلېږي بلکې په هند پاکستان او زموږ په ټولو ګاونډیو کې د کاربن د ګازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له اوبو لمر او باد څخه د 3400 میګاواټه برېښنا تولید وړتیا لري. پر دې سربیره موږ له مرکزي آسیا او د کسپین له غاړو جنوبي آسیا ته د طبیعي ګازو او برېښنا د لیږد مهمه لري. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوې کیدونکو اهدافو ولاړ د اقلیم د بدلون توافق رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو ګازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کېږي دویم لوی خپرونکی هیواد دی. ښاغلي اوباما دا هم وویل چې هیواد به یوه نوې بودجه رامنځته کړي څو له هغه هیوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرانس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټولو شو مشرانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون رامنځته کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مشرانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډېره چټکه او ډېره وړاندې ولاړه شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدوده وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرانس چې د سی او پی 21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 196 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلا شي چې له مخې به یې د ککړو ګازونو خپراوی محدود شي. همدا ککړ یا ګلخانۍ ګازونه د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو سبب بلل کېږي. دا کانفرانس چې پرون پاریس کې پیل شوی د سختو امنیتي تدابیرو لاندې به د ډسمبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د امریکا، روسیه او چین ولسمشان او د هند صدر اعظم د نړۍ د هیوادونو د 140 نور مشانو سره د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې برخه لري. د دوی ګډون د هلي زیاتې کړي چې په کانفرنس کې به د نړیوال اقلیم په اړه یو توافق رامنځته شي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاغله ازادي راديو اوري د مشرانو جرګي رئیس وای په هیواد کې د خزو پر وړاندې اوسنۍ تشدد دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کوي. فضل هادي مسلمیار چې د خزو پر وړاندې د تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د خزو پر وړاندې چلند باید د اسلامي اساساتو له مخې وشي. په عین حال کې د خزو چارو وزارت د خزو پر وړاندې تشدد یوه جدي ستونزه بولي او پر مخنیوي یې ټینګار کوي. مرزیه احمدزی له کابله راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې له یوې لسیزې راپدې خوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوې، خو بیا هم افغاني ښځې هره ورځ له ډول ډول تاوتریخوالو څخه رنځ وړي. وروستی ارقام ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت د دوشنبې په ورځ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بشریت پر وړاندې په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی غندي. فضل هادي مسلمیار وویل چې د ښځو پر وړاندې باید له زور او تشدد څخه کار وانخیستل شي.
او دا تعهد هم دی چې موږ هر یو او کور ته لاړ شو، اول خشونت د خپل کور نه خلاص کړو، د خپل کور نه بیا د کور نه لګلري خپل خپلوانو ته وغځو، او بیا په همدې سلسله موږ وله شو د خشونت مخه ونیسو. خپلو خوانو لپاره با عزته ژوند غواړو، بلکې زموږ دین موږ ته دا هدایت راسپارلی د یو مسلمان په صفت چې موږ د خشونت په وړاندې مبارزه کوو، درېږو، مقاومت کوو، او د دې په وړاندې به د خپلو خوانو سره یو.
د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 2% زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره فزیکي تاوتریخوالی په تیره بیا د هغوی وژنه یو له ټکان ورکوونکو مواردو څخه دی چې روان کال د تیر همدې کال په پرتله شاوخوا 2 برابره زیات شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له افغان حکومت او نورو ادارو څخه چې د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره خلکو ته عامه پروګرامونه زیات کړي. د دغه وزارت مرستیالې فوزي حبیبي وویل چې اوس هم افغان مېرمنې په بدو کې ورکول کېږي. له بده مرغه موږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ په داسې حال کې لمانځو چې اوس هم افغاني ښځې په بدو کې ورکول کېږي، په کم عمر په زور ودونو ته مجبوره کېږي، صحرایي محاکمه او سنګسر کېږي، او د بېلابېلو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځ په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤلې حسینې صافی چې په دې غونډه کې ګډون کړی وویل سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره باید د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
نشه با زمون غاگل ازادی راژیو او ری ازادی راژیو ده سهار لعو ده مخام تر او رزید اون ایخ پریگی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
مظلومیار له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، په پاکستان باور کول هسې یوه ډرامه ده ځکه پاکستان ډېرې وعدې ورکړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. افغانان باید په خپله د سولې غم وخوري. قدیم له خوست نه په خپله سمس کې لیکي، دا لیدنه له د اشرف غني او نواز شریف ترمنځ هیڅ هسې وخت تیرول دي نه سوله. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، سوله د پاکستان کار نه دی، سوله له طالبانو سره کیدی شي خو یوازې هغه وخت چې د افغانستان حکومت بهرنیانو باسي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، ولسمشر دی د پاکستان په وعدو نه تیروځي، هغو ته د غاښ ماتی ځواب ورکړي ځکه چې هغوی له یوې خوا وده کوي او له بل لوري مونږ شهیدانوي. محمد خان د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، زموږ د دولت مشران باید د پاکستان د مشرانو په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. پاکستان یو ځل بیا دوه مخي سیاست پر مخ بیایي او موږ باید باور پرې ونه کړو. او شرف الدین امینی د لوګر څخه لیکي چې د پاکستان د وعدې لومړی ځل نه دی بلکې ډېرې وعدې کړي، خو دا ټولې وعدې دروغ وې. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ، خو دا شیبه سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په پوره وړتیا جنګیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. چارواکي وایي په کونړ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې دوه عرب وسلوال وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنګي جیټ الوتکې ځکه نسکوره کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیه سره د ترنګلتیا راکم کړي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د هغې ګډوډۍ مسؤلیت پر ایران اچولی چې له سرحده د وشتو پر مهال یې موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د قانون د عملي کېدو د وجهي صندوق یوې سروې ښودلی چې په سلو کې شپږ څلوېښت افغانان د محلي پولیسو له فعالیتونو څخه راضي دي. د دې سروې هدف د محلي پولیسو د فعالیتونو د اغېزمنتوب معلومول و او نتیجه پرون په کابل کې خبره شوه. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
که څه هم له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې د محلي پولیسو د فعالیتونو په اړه شکایتونه موجود وو، خو یوه نوې سروې ښیي چې نږدې 50% خلک د دغو پولیسو له فعالیتونو خوښ دي. دغه سروې په افغانستان کې د قانون د عملي کېدو د وجهي صندوق لطفا لخوا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو NDP په مالی لګښت د اتو ولایتونو بلخ، بامیان، هرات، کاپیسا، کابل، ننګرهار، پنجشیر او پروان په 15 ولسوالیو کې شوې ده. په کابل کې د UNDP مرستیال جاسلین میسن وایي د سروې نتیجه ښیي چې 45% خلک د محلي پولیسو له فعالیتونو ښه رضایت لري، 45% نسبتا خوښ دي، 3% ناراضه دي او 15% معلومات نه لري. ښاغلی میسن هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت له یادې سروې څخه په استفادې خپلې تشې ډکې او د محلي پولیسو فعالیتونه معیاري کړي. دای وایي د دغه سروې اصلي هدف دا و چې د پولیسو او ټولنې ترمنځ د همکارۍ کچه معلومه کړو. د دغه سروې تمرکز پر پولیسو، د خلکو پر اعتماد او د ټولنې او پولیسو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا دی. د دغه سروې نتیجه به له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړي چې خپلې پالیسۍ او پلانونه پیاوړي، د پولیسو فعالیتونه قوي او په دې برخه کې خلاوې ډاکې کړي. دغه سروې د روان 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې پایل چې بشپړېدو او راپور لیکلو یې شاوخوا درې میاشتې ونیولې او په کې له نږدې 9,500 کسانو سره مرکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د محلي پولیسو د فعالیتونو په اړه شکایتونه زیات وو او د بشري حقونو سازمانونو وویل چې دغه پولیس تر ډیره په جنایي پیښو کې لاس لري. د محلي پولیسو په اړه له دې ډول شکایتونو وروسته ولسمشر پریکړه وکړه چې محلي پولیس باید په هر ولایت کې د امنیه قمندانۍ په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی وایي دوی به هڅه وکړي چې پولیس له سیاسي کېدو وژغوري او د امنیت ټینګښت ته یې پام راواړوي.
پولیس ما را از ارسی سیاسي بودن کشیدیم و میکرد.
دای وایي موږ پولیس له سیاسي کېدو ایستلی او په دې برخه کې نور کار هم کوو. د افغانستان د رهبری اراده دا ده چې پولیس غیر سیاسي وي او یوازې امنیتي او دفاعي بڼه ولري. دوی باید به طرفانه کار وکړي. بل لور ته به غیر مسؤوله وسلواله ډلې په یو شمېر ولایتونو کې عام خلکو ته یو سرخوګای دی او تل خلکو په اړه شکایتونه کړي دي. که څه هم کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو پروګرام یې پیل کړی، خو لا هم دا ډول ډلې موجودې دي او د عامو خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې یو خوشینونکی راپور لرو. افغان ژورنالیست او لیکوال محمد اسماعیل اکبر د څلور شپېتو کلونو په عمر د یک شنبې په ورځ له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. مرحوم محمد اسماعیل اکبر څوک وو او څه ډول یې ژوند وکړ؟ رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
محمد اسماعیل اکبر په 1913 لمریز کال کې د جوزجان ولایت د اخشی ولسوالۍ په حیدرآباد کلی کې نړۍ ته سترګې وغړولې. مرحوم څو کاله د اسلام غږ، سولې او تلوی افغانستان ورځپاڼو د مسؤل مدیر په توګه وظیفه ترسره کړه. محمد اسماعیل اکبر د افغانستان په سیاسي محفلونو کې له مخکښو اصلاح غوښتونکو مبارزینو څخه او د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالیت درلود. نوموړی له زندان څخه له ازادۍ وروسته پاکستان ته مهاجر شو او په دې هیواد کې د صدای امروز اونیزې مشري کوله. مرحوم د سیاست، ادبیاتو او ټولنیزو چارو په برخه کې ګڼ شمېر لیکل شوي آثار پریښي. فصل آخر د هغه وروستی کتاب دی. محمد اسماعیل اکبر د خپل ژوند په وروستیو کې د ټولنیزو شبکو له لارې د خپل ژوند خاطرات شریکول. نوموړی د ورپېښې ناروغۍ له امله د یک شنبې په ورځ د 46 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټ کړې او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
قدر من اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې د اسماعیل اکبر مړی پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبیبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خوړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانۍ کې راغلی وي. دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه روغتون څو عمرونه یې دېرشونه کم و. روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډینګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړئ اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثر شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره کچیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په 2 میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکاری به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خو د نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بلډری تمرین ته آزاد رشد کوي. د 50 ګرام پروټین وي، نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټولم دا غذاګانې به موږ پروټین میکړو.
د ده کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاری هم بولی د پروتینو د خرڅلاو یو دکان ته ورغلم همزولو ډول ډول ګولۍ او د پروتینونو ډبې پکې ایښي وو. دکانداری عبدالقاهر نومېده. ده ویل چې پروتین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروتین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانانې کاروي. د کلبونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو.
وو انرژي ورکوي، قدرت ورکوي. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي. د سپورت په خاطر باندې دوی ته یو زمینه مسایل دي چې هغوی په هماغه قدرت باندې وکولای سي چې هغونه سپورت وکړي او عضله جوړه کړي او وزن ورکړي.
نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي که نه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي. خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوړل. دوستانو، د برېټانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې پخوا یې د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترې توبهګار شو؟
قبلا از موادای پروتینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتین کارول او جنی پودر می کارول، خو ما ته ډیر ضرر ورساو. ډیر کله به می وجود درد کا او پتشو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د عامه پروتین او پودر ویلات چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړي. ځینې انرژي می ان څخلې، خو ما د ډاکټر خبرې ومنلې او د غوی خړل او څخل نو تری خو ده. او شکر خیر،
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینې استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروټین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نه صرف جوړ شوی سپور دپاره، بلکې مختلف پروتین شته. نو دغې نه استفاده کولی شي زیات نه کم. هغه لږ غلیظ شی دی، باید دغې سره زیاتې اوبه وچکي چې په ګردو تکلیف رانولي. نورې ډوپنګ ده چې پچکاري وایي دا وایي هغه وایي. نو موږ هېڅ کله یو شاګرد ته دا جواز نه ورکوو چې دا کار وکوي، او چې پوه شو چې دا کار کوي نو موږ ورته نصیحت وکوو چې هغه بدن ته زیات نقص رسوي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله ازغم هم کوي. ښاغلی ازغم د هغو دوو ځوانانو کیسه راته کوي چې په ځوانه ځوانۍ د زړه د شدیدې حملې ښکار شوي وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکتورونه نه لرل. فشارونه یې پخوانه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې، او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل. دوی دواړه ورزشکار و باډي بلډینګ کې کاوه، او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړي باندې راولي.
همزولو، د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغو مضر موادو کارول یا په بل اصطلاح مصنوعي لارې د بدني ځواک تر لاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ وراچولی شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم ځواب و:
که د هورمون په وسیله ته عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټیږي، یودم په سرعت سره غټیږي، نو په دې باندې فشار راځي، کدا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بل ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بیخي له نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي. ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده دریږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. که مو پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، دنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي، بیا نو هغه هېڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي.
په پای کې دوستانو، د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ، د راوتلي سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خوراکونه
طبیعي وي بهتره دی؟ پروتین د دې شیانونه بهتره دی. مثال آگی دی، کچالو دی، شیدې دی، خرما ده، کیلې دی، نور میوه‌جات دی، دغه شیان بهتره دی. د پروتین ګولې د شیانونه ده بهتره دی.
ته په خپله نه کاری پروتین؟
نه،
هیڅکله
مې نه دی کارولی. څوک چې کاروي دا داسې یو موقت هغه لري، دایمي یې پاره نه شي کولی. مثال کله چې پروتین خلاص شي، وجود یې خرابیږي، بېرته یې بین ځي.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدلی یو چې د معتادینو د تداوي لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتادې میرمنې هم پکې تداوي کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوي کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیري چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو برخې کمیشنره قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیري چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سې شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب و جذب کم وي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدری یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیري چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایه هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پل سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هره ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته یې راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پل سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از نورو تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. همدارس د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي وه خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پل سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
کوشش کردم که دمزی مسیر بیای ما کار شروع کنم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړی زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینو لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وخت شروع کردم، مردم اصلا باور نمی
کرد. ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نه کاوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې مې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتادې مېرمنې نه وې لیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتادې مېرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د مېرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتادې مېرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعاله شوه چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېده.
اطفال و خانم ها بستر می شدن.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوي کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پل سوخته دریم،
د پل سوخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډېره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او شپږ ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومېږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځه ته لا داسې خوندي او مسؤول ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریخ کې داشتم.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لاتو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شوه چې نه یوازې دا چې په مالي لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بده مرغه چې د معتادو ښځو کمپ لاتو میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی. دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیتونه اندېښنو سره مخ شو، نو مجبوره شوم چې د معتادو ښځو کمپ وتړم. د معتادو مېرمنو لویه ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشا ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشا ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یوه بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدن که اون مادمو از بین بره ولی تداوي نشود.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل ناخوخه و او ویلي چې دولت او وړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونکړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول.
وختي یک زنی مثل از من
کله چې ما غوندې یو خزه چې غواړم خپل ټولنه ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې له ډیرو ستونزو سره مخ یم، نو هغه خزه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې مېرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد مېرمنې وي چې پولیسو موږ ته معرفي کولې. خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي زه چندان امیدواره نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول. مختلفې بهانې به کولې، مثلا ویل به ستاسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه دا منم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
میدانم چې چقدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکي ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره یې مالی مرسته کړې، نور هیچا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کمپ مالی ملاتړ وشي، دا د رستورانت د جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم یې په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوي لپاره مصرفیږي.
مو په فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت بکنیم.
مو په دې فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا مو فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو. له ډیر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه، یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی. بیا مو وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د یوې میرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه عاید چې له تاج بیګم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوي مصرفوم، که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم څه ناڅه لګښتونه پوره کوي.
یو ګوشه یې از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیګم رستوران بل خېګنه داده چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوي شوي دي، په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیگه ای که تاج بیګم داره،
موږ د هوټل بل خېګنه داده هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس مقتدوي کړی دي، راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار زکوي، پیسې ګټي، له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېرې کمې سرمایې کار شروع کړ، خو مهمه دا ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او ناامید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی یې کوله، ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه. یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو. شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی، اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول. مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه. څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې مادر کمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوي شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روغ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سرسادات استم. اول
زمانم سرده. دا لومړنی رستوران دی چې یو میرمنې مشره ده. دا ډیر ښه ځای دی، هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړ شي، خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
دې رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سخت ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
ما د می تقریبا شش سال
تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې مې 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړي دي چې 500 سره یې اوس هم په تماس کې یم چې اوس کاملا جوړ شوي دي. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډېر مشکلات لیدلي. زما کمپ د یو جومات تر څنګ و، نو د جومات ملا به هره جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به یې چې دا بد اخلاقه او فاسده ښځه ده، له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډېر پاک و او یوازې خلکو ته مې خدمت کول. بیا ناچاره شوم له هغه ځایه مې کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاوه ډکه مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی و. اوس هم راته ډېر خطر متوجه دی، دوه ځله راباندې حمله هم شوې ده، خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنا نه لري.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه یې د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یوه جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخونکو الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو